درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه یو ځل بیا ومنئ. ساعت لس بجې شوې د دې ساعت په خپرونه کې په راپورونو مرکو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکې شیشه‌زی او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه مخکې توجه وکړئ خبرونو ته. د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډلهیزه حمله کړې. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم پای ته رسیدلی دی او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل ایرانی سیال محمد جبار ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت مامور ریاستوی په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاری ډله جوړ کړی ده. دا خبره د دغه ریاست یو سرچینې د نوم نه اخستلو او ژن ژغ نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او په لویانې پر زیاتې دوی. د ملګرو ملتونو د یو کمیټې راپور وايي په افغانستان کې د هو کسانو شمیر مخ پر زیاتې دوی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړي چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډلې زه حمله کړې چې اوس هم روانه ده. د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ټول چې افغان سرتیری د داعش وسلوالو د حمله په مقابل کې سخت مقاومت کوي. مجاهد په دغه جګړه کې دواړو لورو ته اوښتو تلفات پړه څونه ویل. بلخوا په سیمه کې یو عیني شاهد ان چې نه غوښتل نوم او ژغ خپور سي ازادي رادیو ټول چې داعش وسلوالو د سرحدي ځواکونو څخه دوی امنیتي پوستې نیولې دي. د کندهار په شاولکوټ ولسوالۍ کې مور او لور د سړک غاړې مین په چاودنه کې وژل سوی دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ټول یادې مېرمنې 13 ورځ د ولسوالۍ په چنار سیمه کې د خپل دوستانو کور ته پر لار وې چې د سړک غاړې مین په چاودنه پر وسوه. تر دا مهاله د دې پیښې په اړه د دولت وسلوال مخالفینو څه نه دی ویلي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وای د حج مراسم په پا پایته رسیدو دي او ډیر شر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. دا خبره د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن ازادي رادیو ته وکړه.
څلور ساعت ورسته موږ امیدوار یو چې موږ لومړی پرواز ان شاء الله پیل سي.
سش کال شاوخوا څلور وزیر افغان حجان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللی دي. تیر اونۍ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټې لکباله د ورستوي معلومات لمخې 1918 حجان مرسوي او 1904 د شنور ټپیان سوي دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وای 15 تنه حجان چې ټول د فاریاب ولایت اوسیدونکي دي تر اوسه لا درک دي چې په لټنه روانه ده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنوي اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني اتیا پوله، یو یورو یو او افغاني لاس پوله، یو انګلیسي پوند شپږ نوي افغاني، یو سعودي ریال شپږ افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني څلوېښت پوله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو دولس افغاني. بیا هم شرغلاست. د سعودي عربستان چارواکي وایي د ورستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وجلسو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورسیات سول. له دې سره د مړو شمیر 1900 او د ټپیانو شمیر 1904 رښتنو ته پورته سو. د پنځشنبه په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د وشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل سو چې د ګڼو کسانو د مرګ شوبلې سبب سو. د 1990 میلادي کال ورسته تر ټولو خنډي پیښه ګڼل سوې ده. هغه کال په ورته پیښه کې 1400 کسان مرسیو. بلخوا د سعودي عربستان مهم مذهبي مشر شیخ عبد العزيز ال شیخ ول دغه غمون کې پیښه د انسان لوسه وتلیوه. د سعودي پادشاه د خنړی پیښه په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری لخپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د پاسوري او یمن کې د روان بحران د ختمولو په هدف ډایالوګ د پیلولو پر هڅو خبري وکړه. کیری پرون ول د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. د ول مرده ته اړتیا لرو چې پاسوري او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف ول له جان کیری سره د خبرو همدا تمرکز د اټومي مسلې په اړه پر هغه موافقه وو چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه. دا موافقه له مخې به ایران خپل لاجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هیواد لګیدلې نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. د عراق پوز د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سختري ځډلې د غواش مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمندانۍ پرون په یوې اعلامیه کې وکړه. په دې خبر پاڼه کې ولسوي چې دا موافقه له روسیې څخه له دای سره د زرګونو تورستانو د یو ځکېدو په وړاندې د روسیې د اندیشنې له زیاتېدو اورسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنی چار وزیر ابراهیم الجعفری د وړمې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلې و عراق د خپلو پوځیانو د ملاتړ لپاره له روسیې څخه هیڅ راس مشوره نه ده اخیسته. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وای په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختۍ لکبله مایوس نسی او د امریکا مسؤل اتبا وسی. فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه پرون نږدې 40,000 تنو ته وینا وکړه. د پر امریکا د په امریکا کې میشتو مهاجرو ژغ وکړ چې پر خپلو میراثونو ویاړي او هیڅ کله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. پاپ په عین حال کې خبرداري ورکړ چې مذهبي ازادي له خطر سره مخامخ ده. او د پولند چارواکي وای د وارسا لپاره د روسیې د سفیر ورستۍ ادعا چې ګواکي پولند هم تر یوه حده د دوی منړیوالې جګړې مسؤل ده دوه اړخیزي اړیکې ځانمنې کړې دي. د پولند لپاره د روسیې سفیر سرګي اندری پورډ مورازول چې وارسا د نازیانو د یو مخالف ائتلاف د جوړېدو مخاوني ولا او په دې توګه پولند تر یوه حده د دوی منړیوالې جګړې مسؤل ده. اندریپ د دوی منړیوالې جګړې پر مهال پر پولند د وخت د شوروي اتحاد یرغل توجیه کړ او ویل د شوروي اتحاد د امن د تضمین لپاره داسې یو ګام ضرور وو. د تبصرې د پولندي چارواکو غوسه پارولې ده. د پولند بهرنی چار وزیر پرنوول په پولند کې د روسیې د یو عالي رتبه استازي دغه سي سرګندونی تاریخي حقایق څرمنوي. د روسیې سفیر سبا ته د خپل دغه سرګندونو لکباله د پولند د بهرنی چار وزارت ته اشاره یې. په دوی منړیواله جګړه کې د پولند سباندې شپږ میلیونه خلک چې تر 3 میلیونه زیات يهوديان وو وژل شوی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل لاس په جوات دقیقې دي. د ازادي راديو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپو چې اوس ازادي راديو پری اوري د امریکا ژغ آشنا راديو خبرونه اوريدي شي. د ازادي راديو د رواني خبرونه په دوام کې وابري. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وای د داعش پر ضد ځانګړي ضربتي ډله جوړه کړې ده. په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی او داعش له کومه ځای راځي؟
ځینې ځای کې دغه سي تللي تپلي راپورته کیږي، یا د طالبان له بدنې جلا کیږي یا نورې ډلې تپلي دي چې راوځيږي.
د افغانستان د کورن چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د حج او اوقاف وزیر د حج په مراسمو کې د ورستي پیشي په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي.
موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلای چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم به وي.
د دې او ځینو نورو راپورونو مرکو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د داعش پلویانو په دولتي پوستو حمله کړې ده. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د داعش ډلې د خپلو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ځواک جوړ کړی دی. د دې ادارې وی سرچینې د ملګرو ملتو د وی کمیټې هغه راپور رد کړ چې پر اساس ویل شي د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک څرګندوي. سالی محمد سالی په دې اړه راپور لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځنګړې کاری ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قومندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قومندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډیره کمزورې سوې ده.
و امریدل چې د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتو په یو راپور کې وویل شول چې داعش په افغانستان کې ریښې غلوي. ځینې امنیتي تحلیل کوونکي بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک ښکاروي. په دوی کې یو هم د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي دی. ښاغلی جلالي د افغاني رادیو له همکار سالی محمد سالی سره په مرکه کې وویل فکر نه کوي چې داعش او نورې ډلې دي د افغان حکومت بقا ته جدي ګواښوي.
دا راپورټونه هغه دي چې وخت په وخت دا کمیټه د ترګرو او د تروریستي ډلو د مبارکې ملګرو ملتو ته برابري او دا نوې راپورټ نه دی بلکې هغه راپورټ دی چې وخت په وخت برابري ګامه پای زمون کې دا راپورټ دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د داعش د راتګ سره ځینې ډلې ځینې ګروپونه راپیدا شوي دي چې غواړي چې د هستي جوړې کړي په افغانستان کې. دا چې 15 ولایتو کې دا ارقام فکر نه کوم چې ډېر دقیق ارقام وي. د افغانستان په مختلفو ځایو کې شته په دې کې شک نشته. په ننګرهار کې ګوري دا شه په فرا کې دا شه مول دل په زابل کې دې شان راپورټونه رسیږي. همدارنګ دې ازبکستان دې اسلامي تحریک دې یا نصرو په شمال کې دا خبره کړې ده. دا خبره به وي مګر اساسا په افغانستان کې مسله داعش راتګ نه ده. په افغانستان کې هغه خلا چې موجوده ده د امنیت په برخه کې او دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري په ځینو ځایو کې دغه سي دلې تپلې راپورته کیږي یا د طالبان له بدنې جلا کیږي یا نور ډلې تپلې دي چې راول خوځيږي د دې لپاره چې ځان د نوې مشروعیت پیدا کړي یا د نور لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د خودت ترلاسه کولو لپاره. تر ټولو مسله مهم تهدید به د افغانستان لپاره دا وي چې کونه چې کولای شي په هغو ځایو کې چې د کنټرول نه لري د افراطینو د تروریستانو د حضور مخنیوی وکړي.
بله استاد، دغه د طالبانو پر ډله کې د ملا عمر تر مرګ وروسته چې اختلافات راغلي دي دغه اختلافات به څومره زمینه برابره کړي د داعش ډلې د فعالیت لپاره دغه راز نورو افراطي ډلو ته؟
دا اختلافات حتما داسې شرایط رامنځته کوي چې ځینې ډلې هغه استفاده وکړي چې ځان په یو یا بل ډلې وتړي په قاعده طالبان په القاعده وتړي یا په داعش وتړي. خبره دا ده چې پاکستان کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل. پاکستانی طالبان ډېر اوښتي دي خواته او د افغانستان راوښتي طالبان پاکستانی طالبان دا په خپل تد په دې فکر کې دي چې د پاکستان ته مشروعیت وګټي ځان له داعش سره مربوطې او هغه سره ځان تړي.
بل استاد، یو شمیر وکیلانو څومره مخکې تور پورې کړی و چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله غشتلې کوي او دغه دواړه ډلې په افغانستان کې یو ډول نیابتي جګړه پر مخ بیايي. څومره دقیق دي دغه ډول ادعاوې؟
زه په دې نه پوهېږم دغه ارقام چې څوک تر کومه پورې صحیح دي، ځکه واقعیت دی د سیمې بل ډول دي. مګر په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د افغانستان ګاونډیانو د دې لپاره چې خپل اهداف په افغانستان کې په مخ بوزي ځینې تاریخي ډلې تقویه کړي، ځینې فرانسي ډلې تقویه کړي دي او په افغانستان کې د هغو په وسیله خپل اهداف په مخ بوزي. د ایران په برخه کې د کې شک نشته چې ایران نه وایي طالبان برتر راسي نه طالبان د دې په ګټه، اما په عین زمان کې ایران دا زیار ایستل دی چې ځینې هغه ډلې چې له پخوانی ارتباطات وروزی په افغانستان کې تقویه کړي چې تر څو د هغو په واسطه خپل اهداف او خپل منافع ترسره کړي. مخصوص نو چې داعش خبرې راپورته شوي دي او دا یو افراطي سنی ډله ده، ایران په دې برخه کې اندېښمن کړی دی او ځینې ډلو سره مرسته کوي چې که وکولای شي د هغو په واسطه د هغو تهدیدونو مخه ونیسي چې ایران ته شاید متوجه شي. او د پاکستان خبر خو روښانه ده، پاکستان همیشه د افراطي ډلو نه همیشه د تروریزم طالبانو نه او د نور افراطي ډلو نه د دې لپاره استفاده کړې چې په افغانستان خپل اهداف ومخوي.
په داسې حال کې چې طالبان تر پخوا کمزوري شوي هم دي او پر څو برخو سره ویشل شوي دي، آیا افغان حکومت د کوم زمینه ورته مساعده ده چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي؟
د افغانستان لپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې خپل مشروع او دولتي قانوني تاسیسات، مؤسسات، نهادونه، وسلوال پوز، پولیس، امنیت نور پیاوړي کړي او د هغو په واسطه په ګډه سره او د افغانستان د خلکو په مرسته کوشش وکړي چې ټولې هغه ډلې چې که دننه دي که بهر نه تربیه کېږي یا تمویل کېږي د هغو په ضد مبارزه وکړي او هر څومره چې دولت دوام کوي په افغانستان بقا مومي په هماغه اندازه پورې دغه نورې ډلې کمزوري کېږي یا آینده نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و چې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي رادیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ چپه 12.9 او اف ام 3.5.
تاسو زموږ اخلاص اوري رادیو اوري لاس پجی او یو ولس دقیقې شوې په دې خبرونه کې په یاد لري چې په دوهمه نیمایي کې 2019 پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حاجانو راتګ پیل شي. سږ کال شاوخوا 23,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د پنجشنبه په ورځ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو پر اساس 79 حاجان مړه شوي او 940 نور ټپیان شوي دي. کلکیږي چې په مړو او ټپیانو کې به افغان حاجیان هم شامل وي. لا هم 15 افغان حاجیان چې د یوې کورنۍ غړي دي بې درکه دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر ښاغلي عثماني سره د ازادي رادیو سالم محمد سالم مرکه کړې ده. ښاغلي عثماني د مرکه په پیل کې وویل چې د بې درکه شویو افغانانو د موندلو لپاره پلټنې روانې دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورختا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یوه کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور موږ داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی و د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا سو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل په خپل غوښتنه پختنه الته تلوی له هغه لیار نه استفاده کلوی هغه حاجیان شته دي موږ بیا هم قطعی توګه نشو وایلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم بوي او څو ساعت ورسته نور لستونه هم کېدې چې زموږ لاس ته راشي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته وایلی شو.
بله وزیر صاحب،
مراسم
بل وزیر صاحب د نور هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجن چې تر دې حادثه وروسته لا درک دي یا هم لري یا هم ټپيان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکي، تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړې ده بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د شهیدو کمیټې همکاران او زموږ سیمهیز مترجمین ټول په شفاخانو کې دی. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ الته انتقال کیږي، عمل ته وو لپیخې د دغه پیخې منځتراتلونه وروسته تر اوسه پورې عمل ته دی. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلې موده بلکې عملا موږ هم تعقیب او اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
سشکل څه ستونزې وې د حج په مراسمو کې؟ نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه ښوونکي نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. سشکل چې تاسو همالته حضور درلود، عمده ستونزې څه وې د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبر داوی چې دغه خې خبر په خپل حاجیانو نه مګو اورو، داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چی چیرته چې زه تلم الته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړی ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو، هغه هم زموږ لومړی کار وو، د لومړی تجربه زموږ وو، او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورځې د عربان لیک سخت پخی موږ خولې نسو، اما دغه مشکلات رو حل سو الحمدلله.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلی فیض محمد عثماني و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریدله. د ازادي راډیو ته ځینو اوریدونکو چې د 1903 میرې له لارې پیغامونه راستولي، په هغو کې یو هم شاهد الله ځلاند دی له کونړ لیکي چې داعش ډله د هغو جنګیالیو ګروپونو څخه تشکیل شوې چې پخوا طالبان وو او بیا د طالبانو سره دښمني لري. نوموړې ډله د عراق او سوریې د اسلامي دولت سره اړیکه نه لري او د یوې نوې پروژې په څیر د سیمې د استخباراتو لخوا رامسته شوې ده او د همدغو استخباراتو له لورې ملاتړ کیږي. نادیه له زابل لیکلی وای د زابل په نوبهار کې، البته د نوبهار ولسوالۍ په سفینو خونو او ناوه ولسوالیو کې داعش یوازې سر راښکاره کړ، خو د طالبانو قمندانانو اسدالله او اسرار ورسره مخالفت وکړ. او حکمت الله الفت له هلمند لیکلی دی چې په هلمند ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانی روپیو یعنی کلدارو باندې کیږي، باید د افغانستان حکومت مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زه رادو ازادۍ ته دا پیغام کوم چې داعش راغلی دی په ننګرهار کې، د ګرد د اسلام د ګرد وادیان دي، د افغانستان د مسلمانانو په دغه کې دي. خدای دې زموږ دولت دې خدای وکړي چې د رایتو سره ودرېږي، کومکونه ورکړي چې دغه داعشیان چې نه په کور پوهېږي نه په مور پوهېږي نه په خواښه نولنګه روا ده اومه خو روا ده. دا اوس په اسلام کې دا جواز لري، دا خو هېڅ دغه نه لري. دا داعشیان دغه.
السلام علیکم. زه د فرای ولایت د خفیفی دولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره په موږ باندې دا شل شوې ډېر ظلم روان دی. د خلکو کورونه ټولو چیر شو، د کم دولت چې عملیات شروع کړي ګرد دولت په منکي خلکو باندې اوانونه او توپونه وروي، د خلکو کورونه چیرو چپاس په خلکو په کورو باندې شروع دی. په زرګونو خلک د خپلو کورو سوتلې اختر په دشتو او په کروندو کې تیر کړی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو هوري د هغه پیغامونو چې تاسو اوریدونکو ازادي رادیو ته راستولی وو. اوس په هم اسدالله لودین درته وای چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلی دی.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د افغانستان د امنیت خوندیتوب او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیت ته پام د ټولو نړۍ امنیت ته پام لرنه ده. په سر مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یو ښه فرصت دی تر څو پکې ګډون کوونکي افغان چارواکي د افغانستان د وضعیت په اړه نړۍ ته وضاحت ورکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي که چیرې نړیواله ټولنه د افغانستان امنیت ته کار ونه کړي په هیواد کې به د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې نه کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې سوله یوازې په بهرنیو خبرو منځته نه شي راتللی. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې د هڅو په ترڅ کې باید افغان امنیتي ځواکونه هم په ښو تجهیزاتو سمبال شي څو د جګړې په ډګر کې وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو نوی مشر په خپل لومړني اختریس پیغام کې له بهرنیو هیوادونو سره د تړونونو په لغوه کېدو ټینګار کړی او ممکن د دې خبرو تر شا د بل چا لاس وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د اختر په شپو ورځو کې له بیلابیلو ډلو سره د ولسمشر اشرف غنی لیدو کتو ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر خلکو ته د ښې راتلونکې ډاډ ورکړی دی. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر له خلکو هم غوښتي چې د یوې روښانه راتلونکې په جوړولو کې له حکومت سره لاس یو کړي. او په پای کې جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د سولې د ټینګښت لپاره ننواتې نشو کولی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی سوله د هیوادوالو حق بللی او زیاته کړې ده چې د ټینګښت لپاره به یې خلکو ته زارۍ نه کوي.
په خوست کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار غوړېدلی او دا مهال اکثره خلک په ودونو د فراغت په جشنونو د نویو دندو د اخیستو او نورو خوښیو په مراسمو کې او بل ته ګلان وړي. پر دې سربیره دا مهال یو شمېر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلان او د دروازو د ښکلا لپاره هم بیلابیلې مصنوعي ونې رانیسي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
یوازې یو لسیز وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظر جان په نوم یو ګلفروشي په اړه آزادۍ رادیو ته داسې وایي.
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمرایو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکۍ لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پریښې دغه لپاره شته، د مکتب نه څوک پریښې دغه لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغه لپاره ډلۍ شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه موږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته موږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو موږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې موږ ټول د کورونو والا موږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې موږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسه د خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې د په سلو کې نه سل پیسه ډېر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ په ورځ ټولنه عصري کېږي، ډېر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچاړ کې زه د چین سره پلین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچاړ کې اکثر ورولېږي. چې دا څنګه شو بس زورتن چې بالکل اوکې دی.
بل خو د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي تر غړی وای چې
د ګلون مخکې دومره رواج نه وایست. نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوی دی ګلون خپل ډېر ځای کې ملدل یاد دی خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلون سره خپل دمې ذوق ته چی
دیاتوانی ورده. که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخیدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغینو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. لس بجو دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت دی. اوس هم توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د ملي امنیت مامور ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې داعش وسلوالو نن سهار د اچین ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو ډلې زه حمله کړې چې اوس هم روانه ده. د کندهار په شاولکوټ ولسوالۍ کې مور او لور د سړکاړې مین په چاودنه کې وژل شوی دی. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم په پا پایته رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د ورستي ټیلماټیل په پیښه کې د وجلسو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمیر 99 او د ټپیانو شمیر 904 د شته پورته سو. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری ل خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. او د عراق پوز د روسیې، ایران او سوریې له پوځانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سخت رزډلې د ګواش مخه ونیسي.
تاسو زموږ اخلاص د رادیو اوري. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریه او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبري وکړه. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې سره وکتل. صالح محمد صالح د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله د دوی د کتنې جزئیات بیانوي.
لویدیز چارواکی وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هیواده لګیدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یو عالی رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنگټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. د ایرانی چرواکی چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د دې په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځنګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. د سوریې د څلور نیم کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل سوي دي.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو. ازادي راډیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه څېړي. سیشنبه د میزان اومه په منځنۍ چپه 12.89 او اف ام 7.5.
د دې خبرونې په دوام کې لومړی د ژوند رنګونه اوري، ورپسې هم مخکښ شزي او د غراس په پای کې هم د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام اوریدای شي.
د ژوند رنګونه
داد مامان
د کوم جی
د پختیا
ته څه کار ورکې؟
مونږ لرګي خرڅو. شو
لرګي خرڅه؟
ها.
که څنګه رسکول د لرګي قیمت؟
قیمت ولا لوړ ده سافل ډیر.
په څو دی یو من لرګي؟
90 روپۍ.
90 روپۍ؟
ها.
اره رسو من لرګي خرڅه؟
شل من خرڅو، دیش من خرڅو، دوا خر ور خرڅو، درې خرڅو، یو خرڅو.
څوک سي ډیر وخت لبه ورته ارزانه کین؟
ها.
مثلا څومره ارزانه کې؟
5000 روپۍ ورته ارزانه وو.
زینی خلک بلرګي او بوا چی چلام د سی درانه او خځه ته خبره کار نه کوي.
هغه کار زکم لګلب کډیر نه
او په پیچه.
ها پیسې پیدا شي
فکر نه کوي دا ګټه بیا الاله نه ده.
نه الاله نه ده سي
نو ول سکه
افغانستان ګلونی پیسې ولا کا پیدا کی
بیا مثلا یو میاس کې بتور پی ګټی ته
2,000 ګټو 10,000 ګټو 10,000 ګټو 15 ګټو برابر ده.
لرګي تاسو کوم جن راوړې؟
پختيان
مانی په څوخلی
هلته خوروار خلو 8,000 نظر کلدار
کور کې به څوک ساي تاسو
پنځلس کا سي
به څوک سا کار کوي
درې کا سا کار
درې کا سا گزارم کی گیزمن دم خدا
خدا
دس یعنی قرضدار خو بنه یا
قرضدار يم یو څلور پنځل کا کلدار
دس خو بنه شي کوم مخ لرګي دی و رخصتې اس و زیدلی
هم یو بل تر زوی دی غي خسته و بارڅ کړه.
مخکخه خزی
احمد شیبر یم. السلام علیکم. داونی په کابل کې د سرسلی بلویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم. د هم د ملګرو ملتولو وی ادارې سره کار کړی، هم له امریکا شخص سره همکاري کړی، هم د امریکا په سفارت کې کار کړی او هم له افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشتیان تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړی دی، په جنو کې افغانان له تاسو سره او په جنو کې بهرنیان. له افغانانو سره د وینجلی کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د شزه لپاره د افغاني جمال سره خپل ستونزې لري. کله چې یو شزه یا یو وینجلی افغان همکارانو سره کار کوي، د جنه یا د شزه لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډیر شته او ستونزې په یو اداره کې ډیر زیات شته او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د اونجلۍ د کالی په اکله خبرې کوي.
یعنی اساس مطلب دا ده چې د وینجلۍ یا یو د میرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
هو، لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو شزه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په حق خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دغه د انجینرو او د شزینه کارګرانو شخصي ژوند او صنعتي ژوند د دغه کالي په حق خبرې ټول همکاران خبرې کوي او د دغه رفتار په حق خبرې کوي، د دغه په کارونو کې مداخله کوي او واقعا هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه څنګه دې زیات شته او باید درا یاد واشم چې د مخکې نه دا ستوري لږ درکم شوی دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت
وکولای شي. زرشتن تاسو دې اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا جونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دوه طرفو کې شته. شیزینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې شیزی کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، شیزی کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او شیزی کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید شیزی ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي، او باید اعتماد ولري. یو ځل دوه ځل درې ځل په څلور ځلونو کې شیزینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي. او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله، دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپله هم سربیره پر دې چې دغه سیاسي امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوم مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
دوی زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړه، دوی زما په رفتار باندې خبرې وکړه، او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله د ستونزې په هکله مبارزه وکړ او خپل جرأت نه استه استفاده وکړ، او نارینې ته مدام وویل چې څه شی هم کولای شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولای شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید چې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید د مساوي حقوق د مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړي. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتن سرمس وست سرسلی بیان دی او سرکار مو تر ډیره له بیوزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څنګه له خوارانو له غریبو له دغه خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوي؟
زه مدام دغه بیوزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو، او کله چې زه ګورم د کوم خندا چې د بیوزلو څخه د بیوزلو خلکو په مخ کې راځي، زما ډیر خوشاله وي، زما زړه ته ډیر خوشالي نصیب وي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډیر راضی یم، او تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم، او خپل کار نه ډیر راضی یم. او یو بل خبره باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي، او د هغوی کار په هکله هیڅوک داسې مداخله نه کړي، او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده، ځینو ادارو کې نه مشکلات شته، او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ به حل شي.
سرلش سرمست مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
هیله کوم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په وړاندې کولو سره از محبوب شاه محبوب مو په سلامونو هرکلی کوم. هغه لنډۍ ده چې یار می اختر کې مسافر دی زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې لډی رومره دی او چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپل لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزې دي، او هغه چې د اختر له هر خوښي بخون کې دوه سرغړونه کوي او هر شی باندې یو چا په فراق کې وایي، یار می په سرو لاسو مین دی زب نکریزې په خپل کور کې شنې کوم. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړي شوي. راځئ چې وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدر منو اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د نمانځنی ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړیکه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د نمانځنی یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې ږدي، بنګړي اخلي او د سنگار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګیري د خپلو نویو جامو ترڅنګ د قربانۍ غمخوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی پاینده حکمت راته د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي،
یاره مونږ خو اوس بل داسې خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پتامي. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو. کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو، د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قرباني نه وروسته بیا ملګری راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته د یو کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یوه اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغې درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 د قربانۍ کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غړی. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی بیا غوایي سخواندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کې کېږي.
بې وروره خور په کلي راغله، بې وروره خور په کلي راغله، آواز یې وکړ چې د چا کره وځمه. که د چا ورونه وي نو حتمی په اختر کې د خپلو ورونو له لوري ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زموږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته. که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده، که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې. که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخې، هغه ورته بیا لیږو، نکریزې ورته لیږو، د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې وادی، که اختر په ورځ رانهشي، اختر ته رانهشي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکیم بشارت په خپله سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي،
کله چې اختر رانږدې کېږي هلته نه یوازې چې زموږ مشران او خویندې سیاسر ډېرې ورته آمادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا خزینه او مخ لري چې اختر ته وش په دوش په درش په پاتي دوی د کور په صفای کې ډیر اساسي رول لوبي. کور پر شوباسي تازيني کورونه رنگي نو لغنه ورسته کله سبا ته اختر نن شپه اتمن لختر نه ورځ مخ کې خزینه چې ګنجونی او یا سپینساری دی یا زوانی خزی دی دوی نکریزی حتمان پکی ضرور گنی او ترسانگی هر چوک ترخپل واسی دی اختر دی پارا نوی جامعه هم که هم برابره نو کلی دی اختر شپاسی رازی اول لویان دی کشرانو لاسونه پسرکی کشرانو انجونو او پورسی پڑاو که دی شپیس یعنی دوی طول کارون ختم کی سی پو غن ورس کار نکی نو بی اغا سپینساری یا دی پاخه عمر خزی خپل لاسونه خپل بانده نو دا دی دوی اغا دی نکریزو شپای دی نکریزو خوشحالی وی دی اختر دی پارا دی سبا دی پارم دوی تر اغا پوری خپل زان نسنگاری ترسو پوری خپل ماشومان نوی جامو بانی سنبال نکی نوی جامی اروانو گوندی مثلا دی میلمنو دی پارا اغا میوه و خوراکون سی برت زنگری سوی دوی راوری دی اغا ترتیب نکی دی کور دا اغا دی پخلی و دی دوری پخول و دا اغا کارون سی ترسو خلاص نکی دوی جامی مامی ناغم.
خغلی بشارت بیا دی و ډیر په خونی دود یادونه کوي او وای چې د قربانی څاروي به په خوا په نکریزو او رنجو سره راخکولای کید.
مخکې په زینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانی د اجر او ثواب سره ډیر مینه محبت او د قربانی حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ورته تورولي سونډیان به ورته جوړول ګل به په غاړه کې ورچاول قربانی نه مخکې دغه دود مخکې موجود و ډیر او بلکې عام و خو اوس فکر کوم دغه یوه لسیزه دوه لسیزه چې جګړو زموږ هر څه له موږ نه اخیستې دي تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوې ده او ډېره کم وي ډېر کم ځای کې وي.
مینهوالو نکریزې په اصل کې شنې پاڼې وي او دغه بوټی اکثرا د هیواد په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي خو کله چې میده شي او په اوبو لمدې شي نو بیا یې رنګ سور اوړي. نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنې نکریزې پاڼه تن می د شنې نکریزې پاڼه بهر تازه د نن رنگ پوینو یمه. حلیمه حسه یوه له هغو میرمنو ده چې له نکریزو سره علاقه لري. دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشن ګرځېدلی دی. نکریزې هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به چې لاس به ټول لاخېړ غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده اوس د لاس شاراوتې ده د پښو شاراوتې ده. خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسیږي. حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېری نجونې نه خوښوي نکریزې سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړه شي خواښې درور یا د کور داسې مشرانې نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه. دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره. او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه.
اوریدونکو اختر دی ګڼو پیغلو پر خپلو لاسونو نکریزې ایښي. د لغمان اوسیدونکي ثنا اسماعیل خیل سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې او په سر کې د نکریزو د کیفیت په اړه پوښتلې.
کومې نکریزې چې پخوا وې هغه نو اوس نشته ده چون د پاڼې نکریزې مو ورته وایي که نه هغه اوس نشته ده نو بازار کې زما د عمل لور دغه ډېر ښایسته نقشونه چې هغې باندې د اچوم.
کوم نقش به درته اچوي؟ قلب؟
نه قلب څه کوم قلب نه چوم نورم داسې چاپی ګلان دغسې رسمونه قلب مې نه خوښېږي هغسې مثلا چې قلب واچوم لاس کې یو بعضې نجونو غوندې
یوازې باید لاسونه سره کوي پښې هم سره کوي
پښې مې چې زما په یادېږي چې زه که وړکۍ وم او وړکیتوب کې مې مور راته سرې کړي اوسي هغه نه شم ویلی او چې زما یادېږي هېڅ وخت پې خوب باندې نکریزې نه ږدم.
ځینې کسان د یو عرف سر لیکي دلته داسې کار ته په مخ کړی؟
نه نه مې ده
لیدلی. دیدی دی
هو لیدلی مې دي چون بعضې چا د خاوند په نوم کې راځي یا ایس یا ای یا کې هر شی چې اوسي همغه یو عروفي لیکي او بعضې خپل نوم لپاره یې لیکي خو ما هېڅ وخت یې دا کار نه ده کړی.
خپل نوم دې نه ده لیکلی؟
نه 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 مې خوښېږي چې خپل نوم مې ده خو خپله خو نوم مې ده نو په لاس باندې ولیکم چې ټول خلک یې وګوري.
داسې هم نه ده چې نکریزې دي یوازې په اخترونو او ښادیو کې استعمال شي بلکې نکریزې یو شمیر فایدې هم لري او په ځانګړو مواردو کې د استعمال وړ دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي ډیوه او ښاغلی حشمت الله په اړه وای.
سړیان ګيري رنگوي په باندې بنګري زبانه سرونه رنگوي نو یاغان موټروانان د خپې رنگوي. ما یو ځل مخبل مور نه پښتنو کومل د زړی ولې مورې پخپل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکريز په وای چې دا پخو ګرمي لري کې دا وای موټروانان د سر تر بیګه موټرواني کوي دا سخت دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نه نکريز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي.
ځنې نارینه دي چې هغه بیا د مرض د پاره استعمالوي هغه لکه پښې مسری کوي د پښو تالی دا وایي چې د پښو تف وباسي ګرمي چې کار بزګاري کا او نور سخت کارونه کوي هغه د هغو مرض د پاره کوي او د شوق د پاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي په وادونو کې لګوي ځنې وخت په وادو کې بیا دا د پښې ګوته هم پې ورسره کوي چې کله د ناوې کور ته ځم داخليږي او هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښه ورسره کوي او په خپل په کور کې د زوم په کورنۍ کې هغه ځوانان چې د شاه سره ځي د زوم سره ځي د خسر په کورنۍ کې د غو لاسونه د یو ریواج په توګه ورسره کوي د پخې باټه ګوت.
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لا هم په افغاني ټولنه کې د سیمېرمنی او پیغلشته چې په اخترونو کې لاسونه نسره کوي دا چې ولی
پخوا خو یاره خلک ذهني تور په ډیر آماده او ورچا کې به یو انرژي د خوشاله یو اوس تبی د چپیو کور کې به اختری بل کور کې به په مغه ورځ غمی د چا به زوی شهید شوی د چا به وراره شهید شوی څوک به زخمی لري خو هغه او بل د چې د خلکو مینیم سړی شوی دی او درې مده د چې ژوند ډیر مصروفه شوی دی نو هغه د پخانو یو اخترونو مزه اوس په دې اخترونو کې نشته.
مینوالو جنگ دی ورکشي پرختیا هم جنگ بدرنګ دی ځکه خو خويند وای چې اختر دی خويند له باور شي خو زه بی ورور ناسته یم ورور غاړم د خوخی د راتک په هیلانه نه نه خبرونه پات رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1
دشلے دالو گریوانو